د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنه د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې سپورتي خبرونه کې به د ازل واورې چی افغانستان لایرلند د شلوري جو سیالي او لوبلړې هم وګټله استرالیا له افغان لوبډل سره یو ار بیا له سیالي انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو خبرګون خوده لید د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په ای پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندستان ته تللی دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندستان سره سیالي کوي د خبرونه په دویمې برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په تر سره شوی سیالي او له پخوانی لوبغاړي باتن شاب درمزي سره مرکه هم کړې ده د افغانستان او ایرلند له تر سره شوی لوبلړۍ کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله دریمه سیالي یې د مارچ په 13مه نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې وه چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله افغان لوبډلې چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړۍ توپوهنه وکړه د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران ښه وځلېد هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم زدران تر ټولو زیاتې منډې دي په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیساق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول دغه راز د عبدالحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپوهونکي په پیل کې وسوځول په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه ابراهیم زدران بیا د 1.5 شپږیزه د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله افغان لوبډل مشر راشد خان چې په 3 سیالیو کې ټول ټال 3 لوبغاړي سوځولي وو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شلوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی پټاګه شوي خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل په موخه تللي دي استرالیا د هغه څل لپاره چې د بشري حقوقو مسایلې بللې له افغانستان سره یو ار بیا د شلوریزو لوبو پلان شوی لوبلړۍ وزنډوله د کرکټ د متبر ویب سایت کرکټ انفو ویب پاڼه د راپور لمخه د استرالیا کرکټ بورډ د مارچ 15مه نیټه په بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو لکه د استرالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کړې ده د افغانستان او استرالیا ترمنځ د شلوریزو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوی و د استرالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته لدې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه بل ورته بیا افغان کرکټ بورډ د استرالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي په اعلامیه کې راغلي دي د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له استرالیوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د استرالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي کرکټ بورډ وایي د یادونه وړ ده چې د استرالیا پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا اف ټي پی برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې په خپله د استرالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي باید وویل شي چې په لومړي ځل آسټرالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لرې وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه دیارلسم مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښیي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان نهم مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، عقیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلیوډ په اووم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوالې درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروقی تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان غوره لیګ یا IPL سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره 84 سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسي هم شته چې ښایي د IPL دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمان الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائیڈرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل د چی IPL به شاوخوا دو میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د WPL یا خزو غوره لیگ سیالی هم پای ته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروري میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وي، د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 2 په توپیر یې ماتې ورکړه. د هند خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د IPL د ونرانو او نورو پانګوالو لوري اخیستل شوې دي، چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیگ یا PSL سیالیو سګنای پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیگ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیگ سیالیو پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیگ کې یوازې دو افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د PSL د سګنی پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او اماد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنی سیالي به په سعودي عربستان کې د روان مارچ میاشتې په 28مه نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي. د غراز دویم لوبه به د روان میاشتې په 28مه نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسو دوسر علي العمارت بڼ په دوو خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مله لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس ته تیر ورلد کپ کې موږ فاشن هم چې کومې لوبې چې موږ وکړي هوادوال به فاشن یې خپه بي خپل زه ډېر خپه یم. نو دغه ایکسپیرینس چې موږ ترلاسه کړی دا به ورسره د خپل ټیم میټ سره علاقانو سره شیر کوو انشاءالله چې دوی ته به فایده وکړي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لورې د کرکټ خصوصي لیگ روان دی. دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکی تکړخ لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبې کوي نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26مه نیټه د اولمپیک د پرانستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځيږي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وکړه په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوی لوبلړۍ ودرته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې واوري. عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسو لاندې او دا هم راته ځواب کړ چې په یاد لوبلړیو کې په ټولي زتوګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سایل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شینه ډېر زیات ورله او دما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم قربتوب کوي او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو قربتوب و ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو ښه ساین و د افغان لوبډلې لپاره. راشد خان بیرته راته وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راته دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین و. ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د ډیریس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسیږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسیږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی سي څومره استفاده وکړي دا باید ډېر هغه یو. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د استرالیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړل، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلند چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلند د سکواډ اعلان دي دوه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلند ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کوربه حالاتو کې موږ نه ټیسټ میچ وګټل چې دا دی ما زب خپل دا ون ډے او دی ٹی 20 سیریز باندې خوشاله مو ولې هغه دی ټیسټ میچ دا هغه دی باندې افغان لوبډل لپاره ډیر زیاته ویډیو لرو دل خو هغه لند وګټاو دا وی هغه کرکټ وو جواب په ون ډے کې مخ فایټ وکړ صحیح د دوه میچونه وبایلل اپ ٹی 20 کې دی ډیر کرکټ وکاو ول میچ وګټ خو روس ته د افغان لوبډل ډیر کم بیک وک نو ما په لن په نظر باندې لند کرکټ وکړ تر منګه
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډیر باور شوی او استاد سلان د ځوانان خولو بیدل
رښتیا هم چې لوبډله کې ځوانانو ته چانس یې زور کول شوی او تقریبا 15 په دغه سیریز کې پورا سیریز یاد پورا د ټیسټ نه ون ډے او د ٹی 20 پورې 15 ډیبیو وکړه چې دا ډیر ښه ستاین ده همدغه سید په دغه لکانو باندې اعتماد کول دي او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري ننګیال خرور دي ځان پروف کړه سو ګورې ساک او ډېر ښه کرکټ وکړه صدیق امام خو همداسې نور الکان امبل نو دغه ځوانانو ته چانس یې زور کول پکار دی واغ لوبډلو په خلاف چې هغه بې تعدیلې ول لوبډلي یا تان لندې لوبډلي دی په خلاف بې تاغه د انټرنیشنل کرکټ میچورټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پرېشر هندل کول لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف بوته چانس یې زور کړي
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼي چې دوامدار چانس ورکړل شي
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګورئ په ټیم کې اوس ما په نظر باندې بي اساق رحيمي ته ضرورت هم د ٹی 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تاسو رب الله سي نسته چې یاره هغه تا ته هغه د ٹی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسيږي هم دا سي که تاسو وګورئ ننګیال خروټ اخیری درې میچونو کې د دې پرفارمنس اې د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې د غلکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د دې افغانستان لپاره به ثابت هم سي
د افغانستان د توپ نه ورو او چټکه توپا چونې برخه خشوي دي کلا ډیر کار ورته پکار دي
ریختم دی افغان لوبډلې توپهنه پاړه داسې کنسیسټنت پرفارمنس موږ په ټیم کې نستا غا کپل ټاپ اورډر کې داسې څوک نستا چې یاره تاسو وایئ چې کنسیسټنت پرفارمنس وو کې یو ابراهيم کوي خو دی هغه دومره ډیر کنسیسټنت نه دا دی ګور بس په ون ډے کې تومره خبر پرفارم کوي به تر پټي 20 کې پلاپ کې دل نبی عجیب د کرکټ ویم په نظر باندې دی هغه بهترین فارم تر هغه لدا عظمت چې موږ او تاسو مره تمل ورو دلا غا سو نظر دی ولې دغه لکانو کې ابيليټیز تا کچې ته موږ دی فاست بولینګ تر تاسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ او تاسو کې ته وګورو د موږ فاست بولرانو نه ایرلندیان بولرانو وکټیم دی ته هغه سیدی او خی اکونومي سره ایم بولینګ کړ او ول په اخري ٹی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم بیک او کو سره کم بولینګ او بریلیانټ بولینګ او وو خو د موږ دی له قانون خو د چې موږ د ابيليټیز ته سپین ډپارټمنټ خو د موږ د افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې په دې باندې موږ او تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ د راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې د ننګیال خروټ ټیم ور سره انکلود کېدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی
د راشد خان بیرته را تک ستاسو لاندې څنګه او څومره اغیزې په دې سیالیو درلود
د راشد ټیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي ټیم مورال ور سره غکیږي بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترین ون دا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا د چي هغه ټیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د دې کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیګ اول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول نو راشد زخپل مرتدی راغی مومنګ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا هم دغه سي دوامدار د خپل ځان خیال مستاتی او د افغان لوګ د لپاره هم دغه سي بری او سي بریالي او سي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوم لړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته کرکټ بورډ باید کوم ډول مسروفیت ورته جوړ کړي
اختیام چې کومه لکان آی پی ایل تدلی دی هغه خو به د ورلد کپ شلوریزه برخه می ما په نظر باندې او دغه نور لکان چې دی دلته په افغانستان کې دی غواړي چې د شپږیزي لیګ وسې چې دا ډیر ښه ساين د ځکه چې دی وکول سي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دی ته ورکول سي او دوی بزن خپل تیار کی او دی هغه نروس ته هم آی پی ایل نر دغه لکان من کم سیریز نه لروس دغه لکان لپاره کار د چیو کیم برابر سي او داسې هغه کنډیشن مطابق برابر سي دی ویست انډیز کنډیشن وکتل سي دی هغه جون جولای کې ال تک موسم دا هغه ویکټ سره کم بیهیو کوي ما غسی ویکټ لپاره پریپریشن ورته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونیول سی هغه کومه کان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دیو دی آی پی ایل کې نستا نو دی بشپاګی نه رسته کو دی وخت لا کو دا ما په نظر چې هغه کیم پر ته جوړ سی دا ډیره خبره
ستاله اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسبه ده.
ما په نظر باندې دا لوبډله سید شری ایرلند دومره ښه ټیم هم نه ده. دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا د چا سره میچونه دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دي او هغه د کرکټ ډېر اوریج هیستری لري، ډېر کال سلوي خاله هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شو سوي هم دي. نو د هغوی په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې موږ کولی شو چې ښه فایټ وکولی د نورو لوبډلو په خلاف باندې هغه لوبډلې به موږ ته اسانه نه یو. دوی به حتمن ځان سره راشد وایي ویلم چې ما په تېر یو نیم دوه کالو نه پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره، نو هغه ټول نه چوڑ به اوس راټولی او دا به ګوري هغه د کنډیشن مطابق د ټیم د چا ته په کوم ځای کې ضرورت ده، کا چا نه کوم ځای کې استفاده کولی شو، ما څوک ما ته په ویسټ انډیز کې ختم امیږي، دغه ټول شی نو په نظر نیسي او یو مناسب ټیم به جوړی په دې هیله چې داسې یو ټیم جوړ شي چې افغان لوبډله پکې ښه وځلیږي او ښه پرفارم وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د لوبل میدان ورزش سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم خو وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
نظر
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د جمعه ورځ ونو زکا ما وی سبتا تیادیم دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد يم تیرا شيږي کې مې واخلې زهم هغه پرزاد يم پلر مال منو ورکړو یو دعا يم خوشباد يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زوزا اسخکارو توزا اصل کیم زوزا اسخکارو توزا اسخکارو توزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا
د آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چند چټکی جنگیلو ته کې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدک رو بیبرخی دی. در روژه و اختر در تاریخ پا تاکلو که در طالبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خوب در هر سلومده در تیری اونه در لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که در مستره او دکتوراو لگیدل بازار طالبانو تیره اونه یو پینزو زر ملایانو نا در مستره در سنت ترلاسه که اولو لپار از مهی نخیسته چه پا علمی چارو در بخت و افغانانو غصه پاره ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې یا قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علماو د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علماو ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی مسعودی، بیرونی مرزي دوستان، یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، حسابدار عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي، چون دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناست نیولی. فعالان وای دا د موږک او پیشو لوبی دی چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره پالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنې نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خوا ته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي، او بالاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نستنی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونونو کې له شاوخوا 1,500 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دیني دورې بریالیو دیني عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالی دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي، همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه بللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. د غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکو افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزي دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجود دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د پخوانی مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د نوګک او پښولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاسه او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې شریک کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کی. نو خو بدوی سي دوی ته کا حضوری حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابر کی تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل سوزه بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانزه و تلار سی، نو طول امکانات ور تبرابر دی و ایزمک حق سوزی چوور به بلده.
او په داسې حال کې چې اهلی هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلی هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله پوچې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ را تکې درو دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ را تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالۍ کولې، دیو پر په غم او خوادي کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به مونږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې میشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل 2.5 کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده. دی بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدل چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودری. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولې $3.5 میلیارد تجارتی کسر خی. راپور دغه راز وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې $2 میلیارد مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 1.5% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستانی کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک ووایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچې کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لوړېدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10 یا 8% لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کېږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې تر څنګ په دې کې خو هېڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې د هغوی عاید نه لوړېږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړېږي، نو طبیعي خبره ده چې د هغوی دپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کېږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات لوړ شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید موږ د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا موږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغله ده او دا مثبت راغله ده او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده، نو دا خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یو غواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. دریمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنت ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و می ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغي راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لز د کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستان ایستل شوی.
زه د غازی امان الله خان علی لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما پرېږده غربت لاس مش کور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځي وسنه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل سوی دي چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د دوه لسیزو څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو، داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون. هغه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا یا زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دا راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې ګدلای چې څو پر د دې خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی ښودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل. ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د آزادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن ومې ورځ لمنم رانغاړم تر بلې ونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
تسمیت بلچا زما خط وسو د جوړ ستا سخه گلا بل می سول پر دنیا ستا زما یو تری حسرا ته هم سمی ده بل پخنا بیا جالی حسمان خدای لسر بیلی جی می اینان حجی برنگ جهان یو زین سو حشکان و جرادر زی خوران همیر سینی گری